لوري جوړ کړی وو. بیا موږ سره په خوست کې اطلاعات فرهنګ ریاست او په کابل کې د عامه کتابتونونو ریاست هم همکار وو. په دې کې
په دې درې ورځنی نندارتون کې تقریبا څومره کتابونه ستاسو له اټکل سره سم نندارې ته ایښودل شوي وو؟
لاسره کتابونه نندارې ته ایښي وو چې دا کې اجتماعات هم وو، نور ډول ډول ادبیات، ډول ډول کتابونه وو، اسلامیات.
له تاسو سره په دې نندارتون کې لکه څرنګه چې تاسو وویل د کابل عامه کتابتون هم مرسته کړې وه، نو له نورو ولایتونو هم خلکو کتابونه نندارې ته راوړي وو؟
نه، یوازې د خوست کتاب پلورنځي راوتلي وو، او موږ د کابل نه او خپله د کاروان عامه کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې تانه زموږ کتابونه خواوشه لس زره وو. نور ټول کتابونه کېدای شي له دې نه ډېر وي، ځکه په خوست کې زیات کتاب پلورنځي دي، دوی ټولو کتابونه رابسلي وو نندارې لپاره.
نو په دې حساب باندې تقریبا څومره ساحه د کتاب د نندارې نیولې وه؟
عموما دلته د خپلواکۍ مینار دی، ډېر لوی مینار دی، ډېر لوی چمن لري. تاسو به په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی وي، ساحه بیخي ډېره وه، کتابونو ننداره بیخي ډېره وه. تېر کال هم موږ همدلته نندارتون کړی و په همدې مینار یا په همدې څلي، نو د تېر کال نه زموږ کتابونه سږ کال ډېر وو.
تاسو چې څرنګه وویل د کاروان عامه کتابتون کنه، دا خو په دې کې خو هغه کتابونه دي چې د خلکو د لوستلو لپاره دي، نو تاسو د خرڅلاو لپاره وړاندې کړل؟
او دلته ځینې کتابونه موږ کابل کې د دانش، سروش او نورو کتاب پلورنځیو نه راوړي وو چې خلکو غوښتنې کولې. د کاروان عامه کتابتون کتابونه یوازې د مطالعې لپاره موږ وړاندې کړي وو. د خرڅلاو کتابونو ځانته میزونه وو چې له هغې نه به خرڅلاو کولو چې د ځینو کتاب پلورنځیو نه موږ راوړي وو، او د خوست کتاب پلورنځي یا راوتلي وو. په موږ زموږ په هغه کې ډېر د مطالعې کتابونه وو چې هغه موږ نه پلورل، ځکه چې هغه د کاروان عامه کتابتون مربوط وو. کوم کتابونه چې د فلور د باره موږ راوړي وو له کابل نه او د خوست کتاب پلورنځي نه راوتلي وو هم پلورل.
یعنی د الله سره عنوانه کتابونه چې تاسو یاد کړل، په دې کې څومره برخه د خرڅلاو لپاره وو؟
په دې کې خواوش فکر کوم څلور زره به د خرڅلاو لپاره وي، ځکه چې موږ د شپږو زرو خواوش کتابونه د کاروان عامه کتابتون د بیرته خپل عامه کتابتون ته تسلیم کړل. البته کاروان عامه کتابتون نوی فعالیت پیل کړی دی، دا خصوصي کتابتون دی، په خوست کې لومړی خصوصي کتابتون دی.
ستاسو له لوري چې کوم کتابونه وپلورل شول، په هغو کې تر ډیره کوم ډول کتابونه ډیر خرڅ شول؟
عموما ادبیاتو، د ادبیاتو د ناول برخه وه، شعر و، ارواپوهنه وه، په دې تاریخ کتابونه، دا اسلامیات هم چې عموما د عربي او پښتو اسلامیاتو پلورل شول، ډېر اسلامیات او ادبیات بازار ښه و.
نورو کسانو چې کوم کتابونه وپلورل، د هغوی په برخه کې تاسو ویلی شئ چې کوم ډول کتابونه به ډېر خرڅ شوي وي؟
عموما په خوست کې ځوانان د ادبیاتو سره مینه لري. ما پکې د ملګریو نه پوښتنه کوله یا د نورو کتاب پلورنځیو نه پوښتنه کوله، ډول ډول کتابونه پکې حاصل، د هر مسلک کتابونه، د طب کتابونه هم موږ درلودل، د انجینرۍ برخې کتابونه هم موږ درلودل. ما ته کتاب پلورنځیو والا وویل چې بازار بیخي ښه دی، او عموما په خوست کې د کتاب بازار په دې وروستیو کې سوړ و، خو کله چې د نندارتون ولګېدو موږ اعلانات وکړه، د ولسوالیو نه او د مرکز نه ډلې ډلې خلک راتلل ترته کتابونه اخیستل، او د شخصیت پوهنتون محصلین هم په دې کې وو چې د بیلابیل پوهنځیو.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې په خوست کې د کتابونو بازار په وروستیو کې سوړ و، له لویه سره په ټول افغانستان کې د کتابونو بازار او د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ دي. څه فکر کوئ چې دغه نندارتونونه که ډیر شي، او یا که تاسو داسې هڅې وکړئ چې په خوست کې په لنډه موده کې بل او بل نندارتون هم جوړ کړئ، ګټه به یې ډیره نه وي؟
موږ خپل کاروان اما کتابتون خصوصي اما کتابتون چې جوړ کړی دی تر ډیره په دې فکر یو چې موږ په خوست کې یو ورځنی نندرتونونه جوړ کړو، ځکه د خلکو دا تقاضا ده، غوښتنې دي، بار بار غوښتنې دي. نن ورځ موږ نندرتون پای ته رسیدلو، ډیرو خلکو غوښتنې وکړې چې تاسو دا نندرتونونه ډیر کړئ. خلک د کوم دغه خلکو دپاره نندرتونونه وړاندې کړو، نو طبعا کې د کتاب سره مینه او د کتاب مطالعه فرهنګ طبعا زیاتیږي. نو عموما خلکو هم غوښتل، ډیرو خلکو ویل چې بیا کتابخانې ته نشو تللی، دلته چې نندرتون مونږ جوړ کړی و یو کافی شاپ و د نندرتون په ځای کې و، چمنونه و، ګلان و، نو یو داسې خوندوره فضا وه، کتابونه و، خلک ډلې ډلې راتلل د خپل ذوق کتابونه یې اخیستل. نو خلکو دا غوښتنه وه که تاسو دې کار ته دوام ورکړی او په خوست کې نندرتونونه جوړ کړی، انشاءالله دا ټکنۍ حالت به سم شي.
تاسو د خلکو راتګ ته اشاره وکړه، ایمان صاحب یو اټکل کولی شئ چې تقریبا څومره خلکو ممکن د رڼا کتاب له نندارتون څخه د درې ورځو په ترڅ کې لیدنه کړې وي؟
دا کی خو نشم ویلای، خو یو اټکل له مخې که ووایم درې څلور زره کسان شاید راغلي وي، ځکه چې مونږ چې په لومړۍ ورځ په دوو بجو نندرتون پیل کړو، په هغه ورځ ډېر خلک راغلي وو د پرانیست غونډې لپاره. وروسته په دویمه ورځ خلک راتلل، که څه هم په خوست کې نمره خوانی وه د مکتبونو، زده کوونکي هم راتلل او خلکو هغه ته ډالۍ اخیستې، د زده کوم فارغ و د مکتبونو نه د دې لپاره ډالۍ اخیستې. دقیق نشم ویلی خو خواوشا درې زره کسان کېدای شي راغلي وي.
له ښاغلي ایمان څخه مننه. په همدې خوست کې ساری شو او د یو کتاب پاڼې اړوو، د لټۍ ارواپوهنه. دا کتاب له بهرنۍ ژبې امداد الله تلاش په پښتو ژبه ژباړلی دی. د دې کتاب د دوهم چاپ پر پوښتې لیکل شوي دي، لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې له خپل استعداد نه خبره دي. دا کتاب په خوست کې میشت ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی، د دوی ارزونې ته به غوږ سو.
ټول انسانان بلابل او ډیر مختلف استعدادونه لري، یعنی یو کس په یو برخه کې داسې استعداد لري چې ممکن بل څوک یې ونه لري. نو په نړۍ کې هر انسان ځانګړی دی، یا حتماً یو داسې څه لري چې له نورو یې منفرد کولی شي، خو ځینې ورته متوجه شي، هغه خپل استعداد ته وی غوړوي او ځینې همداسې ګور ته یوسي. دا مختلف علتونه لري. یو تر ټولو مهم علت چې هم استعدادونه پکې وژل کیږي او هم د غوړېدو مخه نیسي، هغه لټي ده چې یا تنبلي په ډیرو خلکو کې موجوده ده. او د دې په اړه موږ ډېرې کیسې هم رانقل شوي، خبرې هم شته، ټوکې هم شوي دي. خو دا ارواپوهنیز بحث ده چې ولې یو څوک لټ روږدی کیږي، څنګه خپله لټي وباسلی شي، ختمولی شي. نو د دې لپاره مهمه دا ده چې مسلکي او علمي بحث وشي. د دې استعدادونو برخه کې موږ خبره وکړه، کله چې انسان ورته متوجه شي، لټ او تنبل نه وي، هڅه کوي، حتی خپل نیمګړتیاوې هم دوی په استعدادونو بدلولی شي. لکه دغه د مستر بین برخه وګورئ چې د ژبې مشکلات وو، په هماغه مشکلات د په استعداد بدل کړل، یعنی نیمګړتیا یې بدل کړه. په دې برخه کې د لټۍ ارواپوهنه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلی او پښتو ته امداد الله تلاش راژباړلی، ډیر جالب علمي او مهم کتاب دی چې له یو چا سره په دې برخه کې ډیره مرسته کولی شي. او د کتاب پر پښتې دغه جمله لیکل شوې، لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې له خپل استعداد نه خبره دي. یعنی لټان ډیر لوی لوی استعدادونه هم لري، ولې د خپل لټۍ له وجې، د تنبلۍ له وجې ضایع کوي. او یو ستونزه موږ په ټولنه کې دا چې اوس دغه لټۍ یو ډول فیشن ګرځېدلې، یعنی څومره څوک له خوبه نه وخت راپورته کیږي، څومره کارونه ورو کوي، همدومره پرې ویاړي. موږ داسې خلک هم وینو، یعنی یو شی چې فیشن شي که هر څومره بد وي، نو ټول خلک ورته مخه کوي، او سره له دې چې پر هغه منفي اغیزو باندې بیا فکر نه کوي. د کتاب یو جالب باس دا دی چې لټۍ راپیژني، او د مکالمې په شکل لیکل شوی دی، یعنی دوه کسانو ترمنځ بحث دی، یا دی ورپوه او دی مرجع بحث دی. مرجع ټول مخالف دلایل وایي، بحث ورسره کوي، او ورپوه ورته نور دلایل خبرې کوي چې مقصد دای قنی کوي په هر خبره کې کینات ور کوي ټولې پښتني ور ځوابوي لارې چارې ورخي یعنی تر ډیر عملی بڼه لري او دغه دی لیکلو طرز هم ډیر منفرد او جالب دی بل خبر اپ کې دا و چې عملا هم دغه کتاب ځینی تمرینونه لري چې کله یو څوک تر سره کوي نو خپلې لټي ختموي یعنی که یو لټ کس دغه کتاب لولي نو دغه تمرینونه ته هم ممکن مخونه ویني نو خپل دا یو ټیسټ هم چې مثلا سړی لټ دی که دغه تمرین په ډېر ښه شکل سر ته رسول نو لټ نه دی مقصد یو کار په صحیح ډول مخې ته وړي نو جالب اړخ دا هم دی چې عملي تمرینونه لري په هغې برخه کې هم مرسته کوي بل ځینې برخې مثلا د بهانو ته اشاره شوې ده هغه بهانې چې موږ د کارونو لپاره کوو مقصد موږ وایو د دې تا کار ترسره کول امکان لري ما خجالته کړي ولې نه پوهېږو که ترسره یې نه کړو اصلا خجالته کېږو یا وایي چې له کوم ځایه پیل کړو دا هم زموږ لپاره یوه بهانه ده د کارونو لپاره موږ خپله پیل کولی شو تر ټولو مهم شی هماغه پیل دی یعنی لومړی قدم سخت دی چې وروسته کیسه آسانېږي یا وایو دا ډېر ستړی کار دی خو چار څومره پرېږدو لټي کوو خو نور هم سختېږي ځکه نور کارونو سره هم مخ کېږو نو په کار دی چې ورته متوجه وو امکان لري چې ګټور نه وي په ګټه او تاوان موږ د یو شي فکر کولی شو ډېر وخت دا هم موږ د ځان لپاره یوه بهانه جوړوو ډېر زیات ستړی یم د ستړیا خبرې کوو د ناروغۍ خبره کوو د سردردۍ خبره کوو نو دا مختلف عوامل دي چې موږ یې وایو یا وایي چې سخت دی خو په دې نه پوهېږو چې اوس مجبور یم یو کار ترسره کړم باید وشي که چېرته ونه کړم نور کارونه هم مخې ته راځي نو خبره نور هم سختېږي یا ډېر خلک په تمه وي چې بل څوک به یې راته وکړي یا وایي چې خپله به ترسره شي دا شیان هم تر ډېره امکان نه لري نو په کار ده چې د دې لپاره هڅه وکړو دغه کتاب له موږ سره مرسته کوي او پر لټۍ په نورو برخو هم تفصیلي بحث شوی دی هغه کړنلارې چې موږ د خپل ژوند لپاره جوړوو دا کتاب له موږ سره مرسته کوي په کتاب کې یوه وړه ستونزه دا وه دغه ژباړه ډېره جالبه ده علمي ده ښه ژباړه یې کړې ده مفهوم ډېر ښه رسولی شي د هرې طبقې د خلکو لپاره دی عموما داسې بحثونه باید ډېر په داسې شکل وشي چې هر څوک ورڅخه استفاده وکړي مقصد عام خلک زده کوونکي محصلین ټولې باید ولوستلی شي نو دغه اړخ ډېر جالب دی یعنی هر څوک کولی شي استفاده ترې وکړي ډېر اسانه دی امکان لري ترسره کولی شي دغه دوه یا نورې ورته جملې و عبارتونه ډېر زیات کې تکرار شوي دي چې کله کله لوستونکی د یوې جملې یا د یوې کلمې تکرار خسته کوي نو پکار ده چې له مترادفاتو استفاده شوی وای نور جالب دی او زه باور لرم که یو څوک په دقت ولولي دغه تمرینونه ترسره کړي له لټۍ سره به خدای پاماني وکړي او نور به بایداره تکړه او چوستو انسانانو بدل شي
له طارق وزیر څخه مننه چې خپل درون نظر د لټۍ ارواپوهنه د کتاب پاړه لا سدی روی مجلې سره شریک کړ افلاطون وای لټۍ انسان د ژوند له هدف لری کوي او ابوالی سینا ویلی لټۍ د بدن او عقل ناروغي ده
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر
شعر د احساس نه دی او د پیښو شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
دا سړي روړي مچلې په دې برخه کې یو شایسته غزل لرو د حفیظ حمیم جلالزی غزل د دوی په شخ
ژوندې دیم ساتلې بې دیدنه خو مننه په کال کې مې یو ځل کوي پښتنه خو مننه دا بارانش په ګوره ته یاد ګوره د دې تر اکاژې مې په ذهن باندې غنه خو مننه منم د هغه سترګې دې راولیدې اخر که هر څومره ډېر سخت وې زنکدنه خو مننه که دا لاره هم نه وای رسېدم به درته څنګه پوهېږم زښت ډېره وه اغزنه خو مننه غنم غوندې په تا پسې چاودلی زړه ترې لاندې پی ګرځوي د غم درنه میچنه خو مننه ته هم پوهې چې نه وایم رښتیا درته زه هم پوهېږم راته نه یې اندېښمنه خو مننه همېمه ګورې نه چې ګرده ګرځم درپسې ستا مینې کړمه ستا د ګړۍ ستنه خو مننه
تمیم جلالجی څخه ډیره مننه چې دا شعر په خپل ژغ د واتس اپ لري ازادي رادیو عربي مجلې ته را لېږلی.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیو مجله کې واوري.
د خبرونې په دې برخه کې عکاسي ته مخه کوو، هغه هنر ته چې په افغانستان کې لا بشپړ بندیز نه دی پرې لګېدلی. عکاسي د تاریخ، ټولنیزو حالاتو او انساني تجربو د مستند کولو یوه پیاوړې وسیله ده. عکس د یوې شیبې یادداشت خوندي کوي او د راتلونکو نسلونو لپاره دا یادداشتونه تاریخي ارزښت پیدا کوي. په نړۍ کې عکاسي د 19مې پیړۍ په لومړیو کې پیل شوه. عکاسي ته فوټوګرافي وایي. دا کلمه یونانی ده چې معنا یې ده د رڼا په وسیله انځور جوړول. په پیل کې عکسونه تور او سپین وو، بیا په شلمه پیړۍ کې د رنګه عکاسي ټکنالوژي پرمختګ وکړ. د همدې شلمې پیړۍ په وروستیو کې د ډیجیټل کمرو له تولید سره د ځینو په باور په عکاسي کې انقلاب رامنځته شوی دی. البته ډیجیټل کمرو له خلکو سره دا مرسته هم کړې ده چې هر څوک کولی شي چې عکس واخلي. نن سبا هر ځیرک موبایل کمره لري او عکس هم په اسانۍ اخیستل کېدای شي، خو هنري عکسونه خپلې ځانګړتیاوې لري. عکسونه د یوې ویش له مخې په څو ډوله دي: مستند عکاسي، یعنی د واقعیتونو او ورځني ژوند انعکاس. تر ډیره دا ډول عکسونه خبریالان اخلي. پورټریټ عکاسي، هغه عکسونه چې د انسانانو څیره، شخصیت او احساس راشي. فیشن عکاسي، چې د جامو او سټایلونو هنري بیان وړاندې کوي. یو ډول هم داسې هنري عکاسي ده چې خلاقیت او تخیل له واقعیت سره یو ځای کوي. ښه عکس، یعنی هنري عکس، د انسان احساس راویښوي. که په عکس کې غم وي، ممکن لیدونکی غمجن کړي. که په عکس کې خوشحالي وي، ممکن لیدونکی د خوشی احساس وکړي. او هنري عکسونه د لیدونکي د حیرانتیا او تفکر سبب کیږي. د هنرمندو عکاسانو په باور هر فصل خپلې ځانګړنې لري. له میرویس رسولي څخه به واورو چې د چک جمهوریت په پلازمینه پرا کې عکاسي لوستي چې په منی کې څنګه عکس ښه راځي.
منی د عکاسان لپاره یو ډېر ښه موسم دی، دله خاطر چې اول خو ډېر ښکلي رنګونه دي طبیعت کې، او بل دله خاطر چې په منی کې لمر تیتی، کله چې لمر تیتی دا رڼا ډېره تیزه نه ده، د عکاسي لپاره بهترین رڼا ده. ا دیه کاسان سی دی په وړي کې نور وختو کې د سهار سلمر راخیزي هغه وخت کې عکسونه اخلي، یا لمر سه مخکس وو
لوی سلمر باید مخامخ نیوي.
مخامخ نیوي هغه
خوده ته بشي دلته کله ناکله جن کاسان سی دی او چا عکس اخلي سلمر مخامخ وي، سترګې ډېرې وړي
او سترګې ډېرې وړي او التا تیز لمر ده. او
دا نه ما او بشي ما مطلب دا چې په منی کې لمر کله چیرته څوک لمر ته مخامخ ولاړ وي، فرضاً زه ولاړم تاسو زما عکس اخلي، عکاسان عادتا هغه کسان چې سم عکس اخلي لکه تاسو چې اخلي، هغوی بیا یو څو وخت هم انتظار چې دا فوکس برابر وي او لینس برابر وي، سترګې وړي، سترګې وشکې کوي، نو دې سره بیا څه کوي؟
هغه وخت کې مستقیم لمر ته عکس اخیستل یا د پورتری عکس اخیستل ما په نظر ښه نه ده.
ان لار خبر باید عکس واخلي،
لار خبر باید عکس واخلي په سوري کې عکس واخلل سي مثلا د وني سوري لاندې، یا
خوونه کې بیا په مونږ کې خوونه اکثره وني بیا سوري نه لري کنه صغير له جنو ونو د سوري خبرې ته اشاره وکړه. هغه وني سي پانه رشیدلې خصوصا په داوس په د مونږ په روسيو کې پانه نه وي په ونو کې. په دې وخت کې د طبيعت کوم عکس ډیر د توجه چل پوي
کسان په مخکې لغونې سیدا پانی توی سي عکسونه اخلي،
دلته رنگارنګ
پانی یو ونه مثلا زیړې پانی ولري او نورې ونې خړې پانی خړې وي، یا مثلا نور رنگونه ولري، هغه وخت کې د عکسونه ښه راځي. د ونې دغه پانی توی سي نو هغه حکم حتما واور به ووري، او واور سوري دا د ونې شاخو باندې واورې کنه،
او هغه خپل رنگ ورکی،
او خپل هغه د ونې هغه شاخه دغه سټرکچر روحان یعنی تاریخ کاری راباسیه دغه ځکه مثلا دغه د ونیڅ پاننلری سواور بنوري یا شاته مثلا سپین واوري یا بل لغې دغه راسي تازاد دی رنگو راسی خواه که بغا خیخ کاریده
پا دیک شک نشته چه تازاد هنر ده پا طول هنرونو که تازاد یا دیر مهم شایده لیکن پا ورطا وقت که نه تازاد هم هنر ده مثلا ده ونو پانو چه تاسی اشاره وکره اگه ونی سی طول پانه الوی دلی ده فرزن پورت یو پانه پا که بنده ده او پر الوی جو ده که دی چرت ایدی اکس واخلی یو دول سیمبولیک پیغام پا که نوی
و زیاتره عکسونه یا چې خلک اخلي همیشه پاکس کې یو تغییر سی هغه منظره کې تغییری یا کوم ځای کې مثلا ته خبره سی او پانه یې په دغه کې نورې سینی توجه زیاتره جلبوي مثلا په ونه کې ډېر پانه دی بغړیا او پانه بل رنگ لري او زیاتره خلک سی دغه عکس په حساب هغه مهم شی سی اما یو
تمرکز او فوکس پام دی باندې
وسی چې خلکو توجه مالته جذبی او دغه یو پانه خپل داستان لري نو داس ما په نظر نه پېږه مارڅو کوي سی هغه خپل داستان جوړ کړي دل کاسي هم هنر دا اکاسان څه عکس اخلي یو داستان په حساب خپل جوړي مګر خلک سی دا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي ما په نظر دا پانه سال ته دا نو دغه مقاومت کیسه تر اوسه کوي سی په ونه کې پاتې سی
تاسو داستان ته اشاره وکړه چې عکس یو داستان لري تاسو چې کله عکس اخلي ورلمخه داستان په ذهن کې درګرځي او کله چې ما عکس واخیست لږه ورسره مو داستان په ذهن کې درګرځي
لیکتاوی زیاتره وخت سیزم عکس اخلم مخکې او تغلره ما ایدیالره ما مفکرالره ما سی عکس اخلم مګم زیاتره وخت د اکاسی وخت کې بخی دغه داستان تبدیل سی نظر په منظره ده نظر په اگر دیتایل یا جزیات دی اکس دیسه پا مغل عیزه که زم بخامه که مصاره پا طبیعت که تب
کلا نا کلا طول هنرون هم دستی بی پزرد که دیو چی بی خوب نتیجه بیا بلد سره وو سی بیر تک آونی تراشو مخی چی موانه یاده کرد مثلا پانه نه یا دیمونی دی ورسوی و شپو ورزو ده دو شپو ورزو یا ونه ده یا پانه پا که پاته نده لیکن پسر که یا رنگ زاله ده فکر نکه چی ده اکاسی لخاطره شاید دیر جذابه بی
کولم ستاسم کې دې څه ښه کاس راځي دې دې څه
تاسو دې داستان په حساب دا خبرې کوي
او نه رښتیا ده همیشه غوایم چې هغه ونه کې سرطانه ونه واخلې به اونه جذابه نه وي همیشه تاسو خبرې وا پاړه یوا دې
ځاله
مثلا یو شی
یا مرغی که چرته ونه تراغلی
هم دا خبرې بل حیوان یا مرغی یا مثلا سه دې ونه اغه مثلا دا شکل سی او د انسان ته یا حیوان ته یا بل شي ته ورته دا شان د خلق یا کسان اخنه
او په ژمی کې په دغه چپ جمهوریت کې یو ډول ونی دی لکه په افغانستان کې سپیدارم دی ته ورته دی تنی سپین دی پورته پانی بیا پانی سره رسیدلې پورته څنګه وچی وی کنه دغه سپینواله له دغه سره یو د سی یو هغه تضاد نه رامنځته کوي چې دغه ونو عکس څوک واخلي
و دا ونیس زیاتر به خو وخت کې ښکاری سه شاته مثلا دبل رنگ ونی خړی یا دا د سورتای ناجی
ناجو ونی
ناجو
شنی یا
شنی یا زیاتر وخت دغی سور رنگ خیره سور رنگ ایسه مثلا د سپین ځان وباسي او زیاتر کوشش سره وکیسه داس شان مثلا دا په خپل کادر کې راولي او نور دغه مزایم شیان مثلا دی بلې ونی
څنګه
دی مثلا دی ساختمان د شان په دغه کې عکس کې راولي او کوشش کې دا شان چې د سترګو پام نو شان بل خواته نړۍ او دغه مثلا تا هغه شایی سی آقا سبجک دستا انتخاب کرده غطه وارده ایسی داقا شان مزاهم شان لری که تری
دا تاسو جالب کلمه ارت استعمال کرده مزاهم شان کلا نا کلا هم داقا مزاهم شان پا خپلا دیده اکس پا بشپری دو که مرسته کبی مثلا یوونه دا وچه ونه دا شاته یوودانه دا زره دا یو برخه را نړیدلې ده. ای خواته یو بل ونه ده دیغه په دې ورستی څنګه باندې دی وی ځالی هغه ورستی خشاک پراته دي. دا ټول بیرته فکر نه کوي چې دا ټول سره کچرته یو ځای شي په یو عکس کې او مزاحمت له منځه وړي.
هلته باید یو توازن په نظر کې ونیسه سړی. او هلته مثلا زیاتره مثلا لیونه لیوه مهم شی نه او جذاب شی نه زیاتره سره ولی بیا سړی یا لیدونکی دغه کوي
فکر دی خو اخوا
شي حساب باسي و
یعنی داس څوک فکر نه کوي مثلا زوړ کور په خپله د ژوند تیرېدل دي وچونه په خپله د ژوند انجام دی رنګ ځاله په خپله د ژوند انجام دی یعنی دا درې سره مختلف شیان بیا دغه رقم تصور څوک په عکسونو کې نشي اخیستی
اخیستی دا مثلا داسې ځای کې راولې یو دنه یو په قدر کې هغه ویو کې داسې عکس واخلی سي یو مثلث ترې جوړ کړي سه یو کونج کې مثلا دا ودانې ده یو کونج کې ونه ده او دغه ده بل کونج کې یو بل شی ده اې دل خطر کته یو دی بل شاته راول یو نازمونه لري دغه نه لري دا عکس بیا خپل جذابیت له لاسه ورکي کته سی یو نازم په دا عکس کې ول واچوي سره مهم شی په دغه کې سره ولې د درېمو برخو قاعده ورته وایي سیخ عکس تاسو د درېم منطقه یا محل د عکس قادر کې راولې هغه سي کولی انسان عادت لري ورته سي هغه چای ته اول فکر کیږي
د نن کې چرته تاسو لري څه توضیح کوي واځي کوي مثلا فکر وکړي چې یو پانه ده دغه د سم مخ ته یو پانه پراته ده په دغه پانه کې کداغه یو برخې نیمه عکس وی په دې عکس کې باید د کډرې مختلف شین وچ ټول په خپل مخ سره ارتباط لري درې سره باید معلوم شي
او درې والا باید خپل
فاصله څنګه وي باید سره
مهمه نه ده
فاصله مهمه نه
ده سم بخې د خون ډیر نږدې نه او فاصله مهمه نه ده دا خلکو باندې تاثیر اچي سي دا او کله یو دغه جوړی به حساب شکل
دی یو بل شی چې د دې عکسونه هم خلک ډیر اخلي د حیوانات مثلا پومونی کې فکر نه کوي چې ځینې حیوانات خاص خصوصیات پیدا کوي ممکن عکس شو راسي فرض نظر تاسو ته یو مثال درکوم مثلا فکر وکړئ چې په یو کور کې د پراګ د منی دغه شپې ورسی دي بخاری لګولې ده دود پورته کیږي اول ته دود کار سره یو پښو غونجه منځ نه سره او د دې عکس اخلي جالب نه
ډېر جالب ده نه یوازې د حساب اته سره کی سه په منی کې زاتره خلک اته سړی دي او خصوصا پښکم حساب ځان د رکی ټولي او اته نظر په غوډه سه په کوم کمبینیشن یا موږ دغه کې دغه عکس اخلي مثلا ته باید اول داستان دغه لید ولري چې د بخاري څنګه مثلا څنګه نسته ای دا ډیره مخک کاری مثلا دغه څنګه ځان ته ودی عکس اخلي او بخاري هم ته څنګه کاری دال ته څنګه کاری بخاري تمام بخاري مجبور نه رسې راسي مګر موږ مهم دا پښو دا چې اگر اسی او باندې فوکس کوو او بخاري سم معلومه ده بخاري ته ځان ته ودی یا مثلا په بیرون سړی وګوري د خپل عکسونو وخت کې راځي چې طبیعت کې یو اسب مثلا شاته چې دغه په څور توې دا غبار یا لړې چې دا یو عکس ته تراژدي صحنه په حساب د جوړې او د خپل کاری
خو په څه تاسو لړې یاد کړل لړې ګور په منی کې ډېر وی او لړې یو ډول هغه دی یعنی انسانان پروانی لحاظ باندې همیشه په دې تجسس کې وی چې یو شی پیدا کی تجسس کوي او لړه د یو شی دی چې لستر ګو نشان پنا کوي په دې کې هغه تجسس زیات وی د انسان یعنی که یو تاسو د اسب مثال ورکو حتی که د اسب نیم په لړه کې نیم نه یم یو جذابیت پیدا کوي چې هم داسې ده
او هم داسې ده دا لړه بخیا او بل عکس ته بل دغه ورکی یو بل خپلې او مفهوم ورکی د عکس ته زیاتره وخت دا خبر سی مثلا د بعضی ونی او پکې ورکی بعضی ونی
ښکاری
البته ډېر خپلې منظرې کوي چې سره په دغه غبار کې
را پیدا کی
سه لهر سړی هر کس سه وګوري پر خاطر سه وګوري یو ښه منظره پیدا کی دل خاطر سه هغه مزایم شان دغه غبار شاته ورګدی
نو که چرته دې مرکه په پیل کې مو منې ته اشاره وکړه او د منې عکاسی باندې خبرې کو نو لړه یا غبار خو اصلا دې منې اخره د منی تولید ورته وای دی نو په دې حساب باندې په منی کې عکسونه ډیر عالی راځي
د ما خپل ځما ډیر خوښیږي ز خپل کله چې غواړم عکس واخلم یا غواړم چې ما په زړه پورې عکس واخلم په منی کې زیاتره عکس اخلم ماته مثلا خپل کیسنګ سپره کېم او غواړم چې د ښار عکسونه واخلم زما مثلا د ولتاوا د سین دغه پولونه چې دي دغه شاوخوا سه اخله یو عکس مثلا د پول په سر ولاړ مثلا چارلز پول په سر یو کس یو سړی ما یو توک رازیل لغې خو دغه ناراضي یعنی شات نه لیدل کیږي لغه باندې راوځي او ډیره دا
جالب عکس
او بعضی وخت مثلا دغه غبار سده همیشه یو آسان نی بعضی جایی که غباری بعضی جایی که نی یو کلس د المارم بعضی جایی که زلیگی او په یو محل کې یو ښه کولای شکل له پاسه پدې دغه کې جوړي د عشا غوندې مثلا
څراغ سره چولې د مرته تاسو اشاره وکړه زه سې خپل ورته متوجه شوم د منل مر ډیر شایسته د منل مر هغه په انګلیسي کې یو سلاور ته وایي چې ګولډن یعنی طلایی مر وي او دا طلایی مر ډیر جذبی انسان هم د سره کنه خو په عکس کې بیا ناراضي
راضي د له خطر سره باید د کمرو خپل کمرو باندې تسلط ولري او پوسی سه مثلا اول څه څوک کمره اخلي یا د سمارټ فون یا موبایل لاري اخلي باید پوسی مثلا خپل کمره باندې کوو غوړي ګرم عکس واخلي سره کمی واخلي کوو غوړي سوړ عکس واخلي سره کمی واخلي
دا ګرم سوړ
مثلا څه زیاتره دا تاوده رنگونه دي مثلا
تیز رنگونه مطلب
نارنجی رنگونه دا سر رنگونه دا زل رنگونه دا شاندی او سوړ رنگونه څه زیاتره آسمانی رنگونه دي او دا سړ رنگونه یغې دي ست دی او ځای کوټه سي رنگه د سړا هیڅ کې زیاتره مثلا دا شین غابي رنگ څه دغه کور رنگ کې خپل هغه حس دې سره کله چې زیړ یا نارنجي وو کې د کور کې او ټول دا طبیعت کم ډیر او کسی کم ډیر استفاده کیږي مثلا کله څوک سي وغواړي تود رنگ واخلي باید هلته سټ کې دا دغه کې وایډ بالانس کې باید داسې ځای سټ کې سي خپل کمره اوتومات دا عکسونه اندازه کی واخلی اوتومات دغه کی وایډ بالانس جوړی یا مثلا کوي سالته نور مودونه دي سه دغه دي د سوري مثلا عکسونه د سوري مود دا زیاتره زه د سوري مود ست اوما یعنی دغه کومنت له خاطر سه زیاتره خبره مې وکړه مني کې المرلک دا او د سوري وایډ بالانس په حساب وایډ بالانس هغه توې چې سپین وایډ دغه کوم سپین راسي په عکس کې سپین راسي
له شغل رسولي څخه نړۍ مننه له همدې مرکې سره د دې اونۍ اسادي راوي مجله راند غاړم تر بیا مو خدای مل
لکل شراب دسرو لبان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم ستی دیمینه بانگاریم
ستا بغلی شور کبھی لکه تلنگ دل ربا ستا خالیس قدرتی لکه رنگ دل گلا ستا بغلی شور کبھی لکه تلنگ دل ربا ستا خالیس قدرتی لکه رنگ دل گلا رنگ دل ربا لکه رنگ دل گلا لکه ترنگ دل ربا لکه رنگ دل گلا ستاپنا دو اداس ربا
دیر